سات د ورځې 10 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې سات په خبرونه کې اورئ چې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنوالۍ مشر وي د مالیې د وزیر له لوري په فساد 15 تورن شوي وکیلان د خپلو تورونو د سپیناوي لپاره نه حاضري شي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه 19 پروګرامونه هم له روژوند په شیبو کې او د ګورې اچار خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې ناجیه ساپه یې وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی او رای چارواکي وایي په ټول افغانستان کې له نن سهار نه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل شو. د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 تنو طالب وسله والو ته مرګ ژوبله وختي او د حزب الله د ډلې مشر حسن نصرالله وویل چې د سوریې په جګړه کې به بری په برخه شي. د خبرونو تفصیل په ټول افغانستان کې د 1903 نویم لمریز کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور نن آزادې رادیو ته وویل چې لنن سهار نه په ټولو ولایتونو کې د نوملیکنې بهیر پیل شو او په لړ کې به هغو ټولو کسانو ته نوي کارتونه ورکړل شي چې د 13 کلنۍ عمر ته رسیدلي یا پخواني کارتونه ورک شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د نوملیکنې د بهیر د امنیت ساتنې لپاره پوره ډاډ ورکړی. تیره ورځ د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته شوې چې په پیله کې د وروستیو معلوماتو په اساس 15 تنه طالب وسله وال مړه او ټپیان شوي دي. په وژل شوو وسله والو کې د طالبانو ځینې قمندانان هم شامل دي. له بلې خوا د زابل سیمې چارواکي وایي چې د دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو 14 او خپل منځي نښتې په پیله کې 8 تنو طالب وسله والو ته مرګ ژوبله وختي او 6 نور ژوندي نیول شوي. دوی وایي چې له نیول شوو وسله والو سره ماینونه او نور چاودیدونکي مواد هم نیول شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د تاجکستان له کرکټ بورډ سره د تخنیکی همکاري او ژمنه وکړه. د لومړی وار د چا د افغانستان کرکټ بورډ له خوا له یو بهرنی هیواد سره د تخنیکی مرستو ژمنه کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې پرون په یو اعلامیه کې وویل چې ټاکل شوی په دې ارتباط د همکاري او د تړون د رسمي لاسلیک لپاره د تاجکستان یو هیات کابل ته راشي. په دې اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې د تاجکستان د کرکټ بورډ له افغان لوري د کومو تخنیکی مرستو غوښتنه کړې ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ شل پوله، یو اروپایي یورو 1.5 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پاوند 2.8 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 شپته پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 20 پوله او زر پاکستاني کلداري 1525 افغانۍ. د حزب الله د ډلې مشر حسن نصرالله پرون وویل چې د سوریې په جګړه کې به بری په برخه شي. د حسن نصرالله د شیعه ډلې وسله وال په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو په ملاتړ جنګیږي. حسن نصرالله پرون خپلو پلویانو ته وویل چې حزب الله د خپل متحد بشار الاسد تر څنګ د مسؤلیت اخیستلو او د قربانۍ ورکولو ته ادامه ورکړي. د حزب الله مشر په سوریه کې روان بحران ته د زموږ جنگ خطاب کړی او د اسد رژیم د اسرائیل په وړاندې د حزب الله د مبارزې ملاتړ کوونکی بللی. حسن نصرالله په دې ټلویزیونی وینا کې ویلي چې د د پلویان په سوریه کې د هغو سخت دریزو په وړاندې جنګیږي چې لبنان ته هم ګواښ پیښولی شي. دا اول وار ده چې په لبنان کې د حزب الله ډلې مشر په سوریه کې د خپلو وسله والو د جنګیدو خبر تاییدوي. د ترکیه صدر اعظم پرون پر ترکانو غږ وکړ چې د هغو خلکو هرکلی وکړي چې له سوریې څخه دې هیواد ته ورتښتي. رجب طیب اردوغان د سوریې پولې ته نږدې د ریحانلی سیمې ته تللی و چې د تیرې میاشتې خونړۍ او بمې چاودنو پکې خلک سخت په غوسه کړي وو. د ترکیه صدر اعظم د سیمې خلکو ته وویل د خپلو وروڼو چې مرستې ته اړتیا لري لاسنیوی وکړي. د سوریې خلک دلته د دې لپاره راځي چې پر موږ حساب کوي. د ترکیه حکومت د روانې اونۍ په پیل کې د سوریې له هغو سیمو سره چې لا هم د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم تر واکمنۍ لاندې دي خپلې پولې وتړلې. او د فرانسې په مرکز پاریس کې پرون یو عسکر د نامعلومو کسانو لخوا په چړو ووهل شو. پولیسو ویلي پیښه د پاریس په وخت د ماښام په 6 بجو د ښار په یوه تجارتي سیمه کې شوې ده. د پولیسو د مامور د تروریزم ضد څانګې پلان له مخې په سیمه کې ګزمه کوله او له شا د چړې یا بوکس پنجې وار پرې شوی. د فرانسې ولسمشر ویلي چې څېړونکي د پیښې په اړه د معلوماتو په راغونډولو بوخت دي څو د دې کار عاملین ونیول شي. د پاریس د پولیسو چارواکي وایي چې ټپي افسر چې ډیره وینه ځای کړي پوځي روغتون ته لیږدول شوی او ښایي وژغورل شي. فرانسې د روان کال په پیل کې په افریقایي هیواد مالی کې تر پوځي مداخلې وروسته امنیتي تدابیر زیات کړل. د خبرونو پای.
سات لاس پجاو شپږ دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو ته خبري. د آزادي رادیو د خبرونه تر 11 بجو دوام لري. په ترس کې به وابري. ل اداري فساد سره د مبارزې د ترنوالې مشروي د مالی د وزیر لوري په فساد 15 تورن شوی وکیلان د خپل تورونو سپیناوی ته نه حاضر شي.
پاس نفر وکیل صاحبان کوم دعوت ورکړی ده لوی ترنوالې ته تشریف راوړي. هغه تورونه چې د وزیر مالی د خاط څخه په پارلمان کې په دوی باندې لګیدل د غو په ارتباط سپیناوی وکړي.
امنیتی چارواکي وایي د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې 28 وسلوال طالبان وژل شوی او
پلس نفر زخمیان دي. سلور د نیمو سیکل نیول شوی دي. درې سلور مل راکټ نیول شوی دي.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي هغه استازي چې وهل ټکول کوي د زور واکانو له لورې ملاتړ کیږي. د فساد پر ضد پر پوځي څارنوال د نورستان د پخواني والی د تور او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. ژوند په شی بوکیاو د غوړی اچار. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د مالی وزیر لخوا شپږو تورن شویو وکیلانو ته تر اوسه 2 ځلې جلب لیږلی خو تر اوسه یوازې یو وکیل څارنوالۍ ته حاضر شوی دی. د لوی څارنوالۍ له اداري فساد سره د مبارزې د برخي مشر آزادي راډیو ته وویل چې د تورنو وکیلانو د قضیې د څېړلو دنده په څارنوالۍ کې یوه درې کسیز پلاوی ته سپارل شوې ده. خو د مالی د وزیر لخوا تورن شوي وکیلان وایي دوی د دې لپاره څارنوالۍ ته نه ځي چې پارلماني مسؤلیت سلبی شي. د دې موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي کچېر 15 نور وکیلان پر دوی د لګول شوو تورونو په اړه د سپیناوي لپاره څارنوالۍ ته حاضر نشي نو قانوني چلند به ورسره وکړي. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنوالۍ مشر سید عالم اسحق زای وایي تر اوسه یوازې د کندهار وکیل محمد نعیم لالی حمیدزای څارنوالۍ ته ورغلی او ځان ته یې مدافع وکیل نیولی خو 15 نور تورن وکیلان تر اوسه نه دي ورغلي. ښاغلی اسحق زی د شمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال هم د وکیلانو د غیر قانوني نو په اړه خپل اسناد او شواهد ورته سپارل دي.
اوس پر موږ دوه واره مکتوبونه ادرس دی پارلمان وزارت دولت درمو پارلماني په سلسله لیزلی را شپږ نفر وکیل صاحبان کوم دعوت ورکړی ده لوی څارنوالۍ ته تشریف راوړي. هغه تورونه چې د وزیر مالی د خاط څخه په پارلمان کې په دوی باندې لګیدل د غو په ارتباط سپیناوی وکړي. شپږ نفر وکیلان د جملې څخه صرف یو حمیدزی لالی د کندهار وکیل تشریف راوړی ده. 15 نور وکیل صاحبانو ته اوس پر تشریف نه راوړی او وزیر صاحب مالیا هغه څه دلایل نو اسناد چې درلو دا غیر رسمن مشتسپارل دي او فعلاً مشر موجود دي.
د مالی وزیر نګدې دوه اونۍ وړاندې د ولسی جرګې شپږ تنه غړي حاجی ظاهر قدیر، محمد نعیم لالای حمیدزی، محمد عارف رحمانی، سمیع الله سمیم، محمود سلیمان خیل او محمد عظیم محسنی په بیلابیلو تورونو تورن کړل. په دې تورونو کې د تیلو وړو او شرابو قاچاق او له وزیر څخه غیر قانوني غوښتنې شامل وې. ولسی جرګې هم تیره اونۍ د یو اختصاصي کمیسیون د جوړولو پریکړه وکړه ترڅو د مالی د وزیر لخوا پر دغو وکیلانو لګول شوي تورونه په دقیقه توګه وڅېړي. دغه کمیسیون د شنبه په ورځ د مالی د وزیر لخوا په ځینو وکیلانو د لګول شوو تورونو په اړه بحث وکړ او پریکړه وکړه چې د مالی وزیر باید خپل اسناد د کمیسیون ته ورولېږي. محمد نعیم حمیدزی لالای چې د دې کمیسیون په غونډه کې حاضر وو وایي تورن شوی وکیلان د ورکړل شوی مسؤلیت لمخې څرنوالی ته نزی او په دې برخه کې د ولسي جرګې عمومي پریکړې ته منتظر دي. ښاغلی حمیدزی ازادي راډیو ته وویل چې دای د خپل حیثیت د اعادې لپاره لوی څرنوالی ته ورغلی و، نه د تورنو د سپیناوي لپاره. تر اوسه معلومه نه ده چې د مالیې د وزیر لخوا تورن شوي وکیلان به لویې څرنوالۍ ته مراجعه وکړي او که نه. که څه هم لویې څرنوالۍ وایي چې د وکیلانو د نه ورتګ په صورت کې به له هغوی سره قانوني چلند وکړي، خو په داسې حال کې چې د ولسي جرګې غړي پارلماني مسؤلیت لري، معلومه نه ده چې لویه څرنوالۍ به څه وکړي.
له بلې خوا د نورستان پخوانی والی جمال الدین بدر د فساد پر ضد د مبارزې د پوځي څارنوالۍ مشر غلام دستګیر رنجبر د رشوت په اخیستلو تورنوي. بدر ته د اختلاس په یوې دوسیې کې د کابل د استیناف محکمې برعت ورکړی، خو دی وایي چې ښاغلي رنجبر ترې د 14 میلیون افغانیو رشوت غوښتنه کړې ده. ښاغلي بدر او د نورستان ځینې نور چارواکي د 9 میلیونو افغانیو په اختلاس تورن شوي وو. بلخوا د لوی څارنوالۍ د فساد پر ضد مبارزې د پوځي څارنوالۍ مشر غلام دستګیر رنجبر د بدر تورونه ردوي او وایي د نوموړي دوسیه اوس هم تر چیرین دی لاندې ده. ناجه ساپی پر راپور لري.
د نورستان پخوانی والی له لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل چې د پولیسو د 9 میلیونو افغانیو معاشونو نادرکه کېدو په اړه د قضیې عاملین په ګوته او د قانون منګولو ته وسپاري. ښاغلی جمال الدین بدر چې د شنبې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل دغه پیسې هغه وخت نادرکه شوې وې چې دی د نورستان د والی په توګه له دندې لرې شو. نوموړي وویل چې د همدغو تورونو په اړه 2 میاشتې په بند کې و، تازه له بند نخوشی شوی او وای چې د فساد پر ضد د مبارزې د پوځي څارنوالۍ مشر غلام دستګیر رنجبر ورڅخه د رشوت غوښتنه کړې وه.
له 2 میاشتو وروسته کله چې زه له دندې ګوښه شوم دغه پیښه رامنځته شوه، خو دا د شخصي عقدو او ګټو په خاطر رامنځته شوې ده. او ښاغلي رنجبر د ځینو پیسو غوښتنه هم کړې وه، کله به یې د 14 او کله هم د 12 میلیونو افغانیو غوښتنه کوله او ویلې چې موږ د دې تر څنګ چې درته برات درکوو والی به هم مقرر شي. او دا د دې وجه و چې ما د دوی غوښتنې ونه منلې.
د ریپورټونو له مخې په 1990 کال کې 9 میلیونه افغانۍ په نورستان کې د پولیسو معاشونه نادرکه شول چې د دې پیښې په اړه د نورستان پخوانی والی جمال الدین بدر او امنیه قومندان شمس الرحمن زاهد ونیول شول. د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې د دې پیسو 10 میلیونه یې ښاغلي بدر او 15 میلیونه یې ښاغلي زاهد اختلاس کړي وو. د کابل استیناف محکمې ښاغلي بدر ته برایت ورکړه او په همدې حال کې د فساد پر ضد د مبارزې د پوځي څارنوالۍ مشر غلام دستګیر رنجبر له رسنیو سره په خبرو کې پر خپل ځان لګیدلې ټول تورونه رد کړل.
د جمال الدین بدر په وړاندې محاکمې د 2 میاشتې بند حکم کړی او څارنوالۍ په دې حکم اعتراض کړی او فعلاً دوسیه د دوران په حال کې قرار لري. نوموړی یو حرفه‌ای مجرم دی او موږ د محاکمې پر حکم قناعت نه لرو او باید چې مجازات شي. هغه ولسوالۍ چې دویم ځل د وسلوال لخوا نیول شوي او لسګونه سربازان وژل شوي د ټولو لامل همدا شخص دی چې پیسې یې اخیستې دي.
ښاغلی رنجبر همدارنګه وویل چې د نورستان پخوانی والی جمال الدین بدر په 2 میاشتو کې د دې ولایت د امنیې قومندانۍ د مالي برخې مدیر شمس الرحمن زاهد په 10 کلونو او د معاشونو د توزیع کارکوونکي هر یو په 1.5 کلونو بند محکوم شوي وو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو او طالبانو ترمنځ پرون نښته وشوه چې د ځینو راپورونو له مخې په دې نښته کې 15 طالب وسلوال وژل شوي او یا هم ټپیان دي. په وژل شویو وسلوالو کې د طالبانو ځینې قوماندانان هم شامل ښودل کیږي. سید شاه سقیم په دې موضوع راپور رسولی.
د تیر ورځې په اوږدو کې د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې له طالب وسلوالو سره د افغان او بهرنیو سرتیرو نښتې شوې دي چې له امله یې تر اوسه پورې 28 تنه طالب وسلوال وژل شوي او 18 نور ژوبل دي. دغه نښتې د ګیلان ولسوالۍ په شجاع احمد او ورڅیرمه کلیو کې شوې دي. د ګیلان ولسوال محبوب الله خان سباون وایي پرون لومړی طالبانو پر سیمه ییزو پولیسو برید وکړ چې وروسته ملي وردو او بهرني سرتیري هم د سیمه ییزو پولیسو مرستې ته ورغلل. دی وایي په نښته کې د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان سخیداد هم وژل شوی دی. د ده په خبره له وسلوالو څخه یې وسلې چاودېدونکي توکي او موټر سایکلونه هم نیولي دي.
څلور دانې موټرسایکل ځینې نیول شوي دي، درې څلور مې له راکټ ځینې نیول شوي دي، یو دانه شتابو ځینې نیول شوی ده، درې دانې چکاوې ځینې نیول شوي دي او منطقه ټوله ځینې تخلیه شوې ده کاملا له مابین تللی ده. دښمن مو یو نفر شهید لرو.
تر دې وړاندې د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي ویلي و چې په دغو نښتو کې یو بهرنی سرتیری هم ژوبل شوی دی، خو وسلوال طالبان بیا دا نه مني چې دوی ته د دومره مرګ ژوبله اوښتي وي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي په نښتو کې د وژلو شویو سیمه ییزو پولیسو مرګ ژوبله 12 او د خپلو ملګرو شپږ تنه ښیي.
د ننګرهار د شیوی ولسوالۍ د سرګند سیمې اوسیدونکي پر دولت انتقاد کوي چې د دوی په سیمه کې تر اوسه پورې د بیا رغونې کارونه نه دي کړي. دوی وایي په دې سیمه کې په سلګونو کورنۍ اوسي خو یوازې یو لیسه لري او دارنګه د روغتیا، سړک او اوبو په برخه کې هم تر اوسه ورته هیڅ راز کار نه دی شوی. ولایتي چارواکي د سرګند د سیمې د اوسیدونکو د ستونزو مني او وایي په پام کې لري چې په دې سیمه کې د اړتیا وړ د بیا رغونې کارونه ترسره کړي. په دې اړه لسیمې د ازادي راډیو د خبريال شاه محمود شینواری راپور ووري.
د ننګرهار د خیبی ولسوالۍ شمال طرف ته په 10 کیلومتر کې د سرکند په نامه یو غرنۍ سیمه پرته ده. دا د محمد قاسم چې څمو د وړاندې په ګوشتي ولسوالۍ کې له پاکستانی ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شو پلارنۍ سیمه ده. د دې سیمې اوسیدونکو لپاره د ګیلې چانس هغه مهال برابر شو چې یو شمېر چارواکو او رسنیو د محمد قاسم له مزار څخه لیدنه وکړه. د سرکند د سیمې اوسیدونکو وایي چې دلته دوی په سلګونو کورنۍ میشتي دي. ولې د یوې لیسې پرته نور ورته دولت نه لیسې جوړې کړي، نه د سړک اسانتیا وشته او نه هم پاک اوبو ته لاسرسی لري. دوی دا هم وایي چې په سیمه کې کلینیک نه لري او ډیر کله خپل ناروغان کله جلال آباد ته او یا هم د کونړ پورې تړلې سیمې کوز کونړ روغتیایي مرکزونو ته وړي.
انسان د ګډ ګډ نه خلک راځي، لومړنۍ غوښتنه او په سر کې غوښتنه زموږ دا ده چې دا سړک موږ باید دولتي چارواکي جوړ کړي. دویمه غوښتنه زموږ د کلینیک ده او هغه دا چې کله چې زموږ په منطقه کې یو بریښ پیدا شي او په سر یې درشي نو چې ترخاص موږ خاص کړل د کلینیک ته ځو. د کونړ ولایت مربوط دی، هلته چې دی نو څوک دوام صحیح نه راکوي، بې د 10 روپۍ بولي چې راکړي زموږ په 2000 روپۍ مصرف راځي. کنیلیک نه لرو، مدرسه نه لرو، دغه مرتب مو په دې رقم دی د توران ویوه د ناسوانو مرتب دی، هغه په خیمو کې تمبوګانو کې ماشومان اوسیږي او بیا نشته دی، زمونږ ډیر مشکلات دي.
د سرکند د سیمې اوسیدونکي پر دولت غږ کوي چې دوی لپاره د معرف، روغتیا، سړک او د څښاک اوبو په برخه کې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې دوی د خیوي ولسوالۍ د سرکند د سیمې د خلکو سنځونه خبر دي. د والی وین احمد زی عبدالزی وایي چې د ولایت مقام اړوندو ادارو ته دنده سپارلې چې په سرکند سیمه کې خپل کاري مسؤلیتونه ترسره کړي.
باندې ته دعوت شول شایوانو ته والی شب لا خوونه کړې چې څومره ژر کېدلی شي هغه امکانات چې دوی په واک کې لري د هغې نه استفاده وکړي او دوی د کومې ستونزې چې دوی وړاندیز کړي چې باید حل شي پر اجراءات ترسره شي او که چیرې امکانات نه وي نو باید په بیړه د ولایتي ادارې په کومک باندې مرکز ته پیشنهاد شي. موږ کوشش کوو چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړو. کوز کونړ ولسوالۍ د نورو سیمو په څنګ کې د سرکند سیمې ته خاصه توجه لرو. غواړو هغه ستونزې چې د سړک دي، د کلینیک ستونزه ده، که د ښوونځي ستونزه ده، که د پاکو اوبو ټولې ورکړي.
که څه هم په تیره لسیزه کې په هیواد کې په زیات اندازه د بیا رغونې کارونه شوي او هیوادوالو ته په ګڼو برخو کې اسانتیاوې برابرې شوي، ولې د لرو پرتو د یو شمېر اوسیدونکو په خبره چې د دولت زیاتره مرستې په مرکزي سیمو ولاړې دي.
د ننګرهار د خیوی ولسوالۍ د سرکند د سیمې د اوسیدونکو شکایت مو په دې راپور کې واورېده. د کندهار د میرویس روغتون چارواکي وایي چې په هرو لسو کوچنیانو کې دوه یا درې تر ټاکلي وخت مخکې پیدا کیږي. دوی د دې روغتیایي ستونزې علت د ماشومانو د میندو لخوا سخت کارونه یادوي او وایي چې تشدد یا تاوتریخوالی هم په دې برخه کې رول لوبولی دی. محمد صادق رښتینی له کندهار پرې راپور لري.
په کندهار کې د میرویس روغتون ډاکټران وایي چې په دې وروستیو وختونو کې د دې ولایت د هغه کوچنیانو شمیر زیات شوی چې تر ټاکلي وخت مخکې پیدا کیږي. د ښځو لپاره د حاملګۍ موده اووه دېرش اونۍ یا نه میاشتې ټاکل شوې، خو د میرویس روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر عبدالقدس وایي چې په دې وروستیو کې د هغه ماشومانو کچه لوړه شوې چې تر اووه دېرش اونیو په کم وخت کې پیدا شوي. دی وایي د دغه ماشومانو شمیر په هرو لسو کې دوه تر درې پورې رسیږي. ډاکټر عبدالقدس د دغه روغتیایي ستونزې علت د ماشومانو د میندو لخوا شاقه یا درانه کارونه کول او پر هغوی خشونت بولي. د ښاغلي عبدالقدس په خبره د حاملګۍ پر مهال د میندو وهل ټکول او پر هغوی هر ډول خشونت د دوی پر ماشومانو بد اغېز کوي.
دې ته قبل المیاد یا مخکې تر وخت نوزیږي یا طفل ورته ویل کیږي. د مور په امراضو کې یو تعداد درې هم امراض دي او یا داسې ضربې دي چې پر مور باندې واردېږي، مثال پلار ولاړ سي مور یې وهلي، یا هغه درانه شاقه کارونه دي، یو سطر پورته کې د وړو درانه کاسه پورته کې هلته ټپل غښتي پر نس یا پر ګیډ باندې زور راځي، یا خپله د زنانه امراض دي چې دا ټول هغه لاملونه دي چې کوچنۍ تر وخت مخ پیدا کیږي.
ډاکټر عبدالقدس وایي هغه ماشومان چې تر ټاکلي وخت مخکې وزیږي په عمومي توګه د نورو عادي کوچنیانو سره ډیر توپیر لري. د نوموړي په وینا دغه ماشومان ډیر کمزور او د بدن غړي نسبت و نورو کوچنیانو ته فرق لري. یو شمیر هغه میندې چې ماشومان یې تر وخت مخکې پیدا سوي وایي چې دوی په کورنیو کې مشکلات لري، نو مجبور دي چې د امیدوارۍ پر مهال هم د کور کارونه وکړي.
لمسی مې دي، نن یې د جمعې په ورځ پیدا شوی دی. ډاکتران وایي وینه یې پرته سم دی، یا یس مونه والا ککړې په خواږه خو بېځای وچې راکړې څه کوشنی پیدا
سي مې دي. یا دوهم وارې دی، د اووه میاشت ده. یا بس شی مې نه دی کړی، تر کار شی مې نه دی کړی، هېڅ کار مې نه دی کړی تر اوسه پورې. خو
د روغتیا چارواکي اندېښنه څرګندوي او وایي که چیرې ښځې د امیدوارۍ په موده کې د ځان خیال ونه ساتي، امکان یې شته چې د دغه ناروغۍ فیصدي نوره هم زیاته سي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کونړ د مرکز سرآباد په مرکزی روغتون کې د لومړي ځل لپاره د زړه کامیاب عملیات ترسره شوي. د عامې روغتیا مسؤلان وایي چې یو ټپي وروستل شوی و چې د چاقو په وسیله یې زړه سوری شوی و او بل ځای د انتقال وړ نه و. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د وې پروژې په سرته رسیدو سره به د کندوز د علي آباد
د کونړ د عامې روغتیا مسؤلین وایي د اسداباد په مرکزی روغتون کې په لومړي ځل د افغان ډاکټر لخوا د یو زخمي د زړه عملیات ترسره شول. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د مرکز اسداباد یو تن اوسیدونکی په زړه کې په چاړه وهل شوی و او له زخم څخه سخته وینه روانه وه، بل ځای ته انتقال هم ناممکن و. نو د روغتون جراح ډاکټر احسان الله زیرک په خپلو هڅو او کمو امکاناتو د زړه آپریشن
چپ طرف سینه چې زړه تلاندې واقع دی، هغه زخمی شوی و. د هغې د علاج په خاطر باندې د مرګ خطره په سل په سلو کې موجود وه او ټیم هم ورته نه و چې دا بل ځای ته انتقال شي. ډاکټر صاحب احسان الله زیرک عمومي جراحي متخصص په دې کې عجل اقدام کړی و او د پتنې صدر خلاص کړی و او الله پاک توفیق ورکړی و چې د زړه جراحه او د پردې جراحه ټوله ترمیم کړې وه او مریض د الله پاک فضل سره نجات ومنده او فعلا وضع ښه ده. موږ ټول په دې باندې خوشحاله یو.
د اسداباد په مرکزی روغتون کې جراح ډاکټر احسان الله زیرک وای زخمی په ډیر بد حالت کې وو او دوی د ډیر مجبورۍ له امله آپریشن ته اړ شول. لومړی یې ورته سینه سیری کړه چې وای قتل نو په کومه پرده کې چې زړه پټ وي هغه او زړه دواړه زخمی وو. اول یې په پرده کې راټوله شوې وینه پاک کړه او بیا یې د زړه زخم وګنډلو.
قلب چپ بوتین کې یو جرحه موجوده وه چې همدې په فعال شکل باندې وینه ورکوله چې دغه جرحه منګ ترمیم کړه او د جرحې د ترمیم څخه ورسته قلب چې په کومه پرده کې رانغښتل شوی دی دا مو ترمیم کړلو او د ناروغ صدرم بیرته وتړلو. په د عملیات په ختمېدو کې ناروغه نورمال حیاتی علائم درلودل، د قلب ضربان چې دا تقریبا اتاتیا واتیا په دقه کې و، تنفس شمیرې 22-23 په حدود کې راتلو، او 12 ساعته وروسته موږ خپل دغه ناروغ ته عادي غذایي رژیم شروع کړلو، او د هغه صحي وضعه چې ده اوس د لوی خدای په فضل سره د اطمینان وړ ده.
ډاکټر زیرک وایي له دې وړاندې کومې داسې پیښې سره نو مخامخ شوې، ولې د جلال آباد په روغتون کې 8 کاله وړاندې دغه ډول یو اپریشن ترسره شوی و چې هغه هم بریالی و. د زخمی شوي هلک تره مولوي مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوی له خپل وراره لاسونه مینځلي وو او په مړي حساب کړی و، خو د ډاکټر په هڅو او د خدای په مهربانۍ ناروغ له مرګه بچ شو.
دا داسې مسله وه چې خدای ناخواسته دا سړی ظاهر شوی، موږ ته پکې دښمني راوختله. هغه بل جانب مقابل زموږ د کلي خلکو د هغې غم هم زموږ غم و، مطلب دی په حساب باندې غټه خوشحالي خو په دې چې یو خدا مریض د مرګ نه بچ شو، بل هغه زموږ چې کوم مسله د دې نژو سره اتله خدای ناخواسته دښمنۍ نه پکې بچ شو، نو ډېر زیات خوشحاله شو. خو څه اندازه نه شي مریض انشاءالله چې بېخي ښه دی.
د اسدآباد مرکزي روغتون اوس مهال 1045 بستر لري چې د کونړ د ناروغانو ترڅنګ ورته د نورستان ناروغان هم راوړل کیږي. د کونړ عامو خلکو او چارواکو له مرکزي حکومت څخه څو ځله د یاد روغتون د لویوالي غوښتنه کړې، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
سات لاس پجی او شپږ بش دقیقې شوې. اوس په رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څخه لیکلي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو د یکشنبې د ورځې په ګڼو کې د ولسي جرګې په پرونی شخړې باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي باور خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، په ولسي جرګه کې د ملي ترمینالوژي پر سر بحث تر فزیکي شخړې ورسید. ورځپاڼه لیک کې شخړه له دې امله رامنځته شوه چې یو شمیر وکیلانو د دانشګاه او دانشکدې د اصطلاحاتو د قانوني کېدو غوښتنه کوله. د ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي، دا چې ولسي جرګه د ټول ملت استازیتوب کوي باید په داسې مسایلو کې د هیواد ملي ګټې په نظر کې ونیسي او پرې نږدي چې د هیوادوالو ترمنځ دا ډول مسایلو باندې شخړې او بحث وشي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې پوښتنه کړې د لوړو زده کړو قانون د افغانستان که د ایران لپاره. د مطلب د لیکوال پاند د ژبو وده او بډاینه د ولسي جرګې کار نه بلکې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دنده ده. د ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي، که څه هم په دغسې حساسو موضوعاتو کې پر یو وکیل وار کول ظاهرا ساده خبره ښکاري، خو که په دقیقه توګه فکر وشي نو دغه ګزار د افغانانو پر ژبه او کلتور ګزار دی. عادي ګڼل او نه څېړل یې ښایي له دغه ملت او هیواد سره جفا وي. د لیکوال په باور سړی نه پوهیږي چې د وکیلانو لخوا په داسې ترینګلو او حساسو شرایطو کې په داسې ژبنیو او طبعیزي مسایلو بحث د چا په ګټه، د چا په تاوان او د لوړو زده کړو د قانون تصویب د افغانستان که د ایران لپاره دی. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د پام وړ خبره دا ده چې په داسې اختلافي مواردو کې د لوړو زده کړو وزارت بیا هیڅ ډول رغنده ګام نه اخلي. د لیکوال په انداسې معلومیږي چې د لوړو زده کړو د وزیر او د ولسي جرګې د ځینو غړیو ترمنځ کومه پټه معامله شوې ده. د سر مقالې په پای کې راغلي، که وکیلان د ژبو د ودې او بډاینې د منطق پر بنسټ هم دا کار کوي نو دوی باید پوه شي چې د ژبو بډاینه د ولسي جرګې نه بلکې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دنده ده. محور خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې، د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ته دا ټولې ستونزې ډېرې عادي ښکاري، خو د ملي یووالي او ملي وحدت پر ضد په اوسني وخت کې د مصطلحاتو د قانون راپورته کول څه معنا لري؟ په سرمقاله کې راغلي، کله چې د اساسي قانون په 14 ماده کې په لویو تورو ولیکل شي چې په افغانستان کې پخوانی موجوده ملي اصطلاحات خوندي ګڼل کیږي، بیا د پوښتنې ځای نه پاتې کیږي، او دا موضوع خو یو ځل وړاندې سترې محکمې هم هواره کړې وه. د سرمقالې د لیکوال پان په اوسنیو شرایطو کې د ولس استازي هم باید د ولس خروارونه نورې ستونزې هوارې کړي، د خپلو ګټو لپاره په اساسي قانون پښې ږدي، او بېلګه یې پرون ښکاره وه چې د یو بل ګریوانونو ته یې لاسونه ورسېدل. او د سرمقالې په پای کې راغلي، د ملي ترمینالوژۍ پر ضد د یو شمېر وکیلانو ټینګار هم ښیي چې هره ورځ د اساسي قانون د موضوعاتو پورته کول یوازې د خپلو ګټو لپاره دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیری شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې وزما د یت سر نوښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوم
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او تاز پروګرام د ګډ اچار. دغه راز د ژوند رنگونه هم لرو. سات لس بجې او دیرش دقیقې شوې. توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې ناجیه صاحب وړاندې کوي.